پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خپرونه یو ساعته ده. نن سټیشن بده د ورځې اسنبلی د 10 د سپتمبر 28مه. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي.
په ننګرهار کې بیکاری زیاته شوې.
کارونه نشته، ژوندونه نشته، یا به زور از زوبس عدالت قرسم خپل خو مزل کوا.
په خوست کې معلول او د شهیدانو د کورونې غړي هم شکایت لري
چې موږ ډېر غریبونه بیچاره یو، هیڅ شی نه لرو، دی وبل محتاج یو، خلکو ته ملسونه نیولې دي.
په کاناډا کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې صدر اعظم جستن ترودو بیا ګټونکی ښکاري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې پونیز بحث خبریږي. صفی الله ستانکزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په ژربه د نجونو ښوونځیو ته هم اجازه ورکړي. طالبانو په خپله کابینه کې د روغتیا او تجارت وزارت د سرپرستانو په شمول ځینې نوي کسان معرفي کړي دي. او تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره نړۍ وهڅوي. بشپړ خبرونه: طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستيالان معرفي کړل. نوردین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. پاتې یو شمېر کسان هم د یادو وزارتونو د مرستيالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل:
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي. پوهانو، ډاکټر صاحبان، مسلکي ادارو ته معرفي شوی دي. د دې سم کوشش کوو. خدای سره کله به اداره مسؤله کیږي، دا بعدي اقدامات دي ان شاء الله د موږ مشرانو لخوا به تصمیم ونیول شي.
تر دې مخکې طالبانو د تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو، خو دغه کابینه له پراخو انتقادونو سره مخ شو چې د اقلیتونو، ښځو او مسلکي کسانو د ګمارنې اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې هر څومره ژر چې کیږي د نجونو د ښوونځیو اجازه به ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبری کنفرانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په طرزالعمل باندې کار روان دی، څو نجونې په مسؤوله توګه باندې خپلو ښوونځیو ته روانې شي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د همدې شنبه پر از اعلان وکړ چې هلکان د ښوونځیو ته ستانه شي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې څه نه ویلي. د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستې په موضوع باندې ګڼو فعالانو تند انتقادونه کړي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږ اویایمه عمومي اسامبله نن په نیویارک کې پیلېږي. بایدن به دا هم ووایي چې د پاسنیو ستونزو د هواري لپاره به د امریکا په مشرۍ د ډیپلوماسۍ دوره پیل شي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي فرانس پرس ته ویلي ښاغلی بایدن به له چین سره د سړې جګړې د مخنیوي په اړه هم وغږېږي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د بایدن د افغانستان په تړاو په خپلو خبرو کې یادونه کوي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د امریکا د اغیزمن او هدفمند باب پرانسته ده. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوی و د هند په یو لویدیز بندر کې کشف او ضبط شوی دي. د فرانسې خبري آژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2,200,000,000 ډالر اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ DRI د دوشنبې په ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د هند د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجرات رسول شوی و. د ایجنسۍ ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي په احمد آباد، ډیلی، چینای، ګاندی دام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه را وروسته تلاشي او څېړنې پیل شوي. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي چې 80% هیروین تولیدوي. بیا هم له هند یو خبر ټاکل شوی. هند راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیرته د کرونا ویروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. هند په تیر اپریل کې وروسته تر دې دا کار ودرو چې په کور دننه پکې د کرونا مثبتې پیښې اوج ته ورسېدې. د هند روغتیا وزیر منسوخ مندویا ویلي د هندیانو واکسینول به د حکومت د یو لومړیتوب په توګه پاتې وي، خو یوازې اضافي واکسین نورو ته لیږي. هند ته د نړۍ په کچه د واکسین د لوی تولید ځای په سترګه کتل کیږي، او د روغتیا وزیر یې ویلي اکتوبر میاشت کې به د دوی د میاشتنی تولید کچه 300 میلیونه دوزو ته ورسیږي. او په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جاستین ترودو ګوند به په نننیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به پارلمان کې اکثریت وګټي چې د اپوزیشن له ملاتړ پرته خپلو هیلو ته ورسیږي او کنه. تر ترودو تر دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جاستین ترودو تېره میاشت ویلي و د کرونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نه در پښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرن ووتولي سره موازي مخ ته ولاړ شي. د ځینو راپورونو له مخې د کاناډا د حکومت د ښځو او بشري چارو اوسنۍ وزیره مریم منصف چې پخاټه افغانه ده په ټاکنو کې نه ده بریالی شوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلی زموږ پر ویب سایت لوستلی سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. د دې ډلې لخوا د ایسای ملي ادارې، اولمپیک ملي کمیټې او د اټومي انرژي ریاستونو لپاره نوي رئیسان هم ټاکل شوي دي. طالبان وایي چې هڅه سوي په نویو ګمارونو کې مسلکي توپ ته پام وسي، خو بیا هم په دې زاګو مارونو کې کومه شزه نه تر سترګو کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوی سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون وو نور وزارتونو ته بیا هم نوی مرستیالان ټاکل شوی دي. په دوی کې دوه هغه کسان دي چې وړاندې د طالبانو له لیست څخه غورځول شوی وو، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت مرستیالان. طالبان مولا عبدالقیوم ذاکر چې په دې ډله کې ډېری ریښې لري د دفاع وزارت د مرستیال په توګه ټاکلی. دغه ډول صدر مولا ابراهیم د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال په توګه ټاکل شوی. د دې دوو کسانو د نه ټاکل کېدو په اړه باندې وړاندې هم د طالبانو په لیکو کې نیوکه راپورته شوی وي، خو د دې سربیره د سوداګرۍ وزارت لپاره دوه مرستیالان هم ټاکل شوي. محمد بشیر د دې وزارت د لومړي مرستیال او همدارنګ محمد عظیم سلطانزاده د دوی مرستیال په توګه ټاکل شوی دي. د روغتیا وزارت لپاره هم عبدالباری عمر د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. محمد حسن غیاسی هم د دوی مرستیال په توګه غوره شوی دی. طالبانو د اولمپیک ملي کمیټې لپاره هم سرپرست ټاکل او نظر محمد مطمئن شي وړاندې د رسنیو په برخه کې فعال و د دې کمیټې رئیس غوره کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت لپاره بیا مجیب الرحمن عمر د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې بیا غلام غوس د مرستیال پتوګه غوړه شوې ده. همدارنګه محمد فقیر د احصایي د مرکزی ادارې د سرپرست پتوګه باندې ټاکل شوې ده. ګل محمد د سرحداتو وزارت د مرستیال پتوګه او همدار ول زرین کوچي بیا د دې وزارت د دویم مرستیال پتوګه ټاکل شوې ده. هر سلا خروټه بیا د کډوالو او بیر ترستنیدونکو چارو وزارت د مرستیال پتوګه او ډاکټر لطف الله خیرخوا بیا د لوړو زده کړو وزارت د مسلکي مرستیال پتوګه ګمارل شوې دي. همدارنګ د اټومي انرژي د رئیس پتوګه نجیب الله غوره شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان په کابینه کې د نوي او کسانو د ګمارنې په اړه باندې وویل چې تر ډېره حده مسلکي او وړتیا په نظر کې نیول شوی ده.
کوشش کوي چې داسې خلک راشي چې هغه ډېر ښه کار کولی شي، ښه خدمت کولی شي هیوادوالو ته. په دې باندې کار روان ده. دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډېره حده پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي او د مختلفو اقوامو خلک هم دلته د هزاره وروڼو نه د نورو وروڼو نه هم موږ پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي. له دې سره هم کوشش کوو.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې په راتلونکي کې به ښځو ته یو شمېر چوکۍ په نظر کې ونیسي، بیا هم په نویو اعلان شویو کسانو کې هم هیڅ خزه په پام کې نه ده نیول شوی. طالب ویان زبیح الله مجاهد دشمنه کوي چې د خزو لپاره مهمه څوکۍ په نظر کې نیول شوی، خو په دې اړه باندې ډیر جزئیات ورنه کړل. طالبان ویان همدا ډول په خپل نننی کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او د دې ترخوایې په نړیواله کچه د ډلې د مشروعیت او نه پیژندلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی مجاهد د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې رژیم یې په رسمیت وپیژني او ترخوایې د افغانستان کنګل شوې پیسې بیرته خلاص کړي. طالب ویان همدا ډول خزو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د اسانتیا او په برخه کې ډاډ ورکړه. وی ویل چې ډېر ژر به په دې برخه کې لازمي لارښوونې او همدا ډول نور اقدامات وشي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نور وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په دې باب یو کانفرنس ته وویل چې دوی په دې ډول هڅه کړې چې مسلکي توپ ته پام وکړي. د طالبانو پر درې دېرش کسیزه کابینه چې د سپتمبر پر اوومه اعلان شوه ډېر انتقادونه وسول چې یوه ښځه هم پکې نسته او د کتونکو په باور تر ډېره د طالبانو وتلو څیرو ته پکې ځای ورکول سوی دی. په دې کابینه کې هم هغه څیرې شامل دي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا هم د امریکا په تور لیست کې شامل دي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند را سره په مستقیم تماس کې دی. پیژند صاحب، خبرونې ته شرق لاست، ستاسو نظر څه دی چې په دې تازه ګمارونو کې څومره مسلکي توپ ته پام سوی دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم کافی نه دي. له بده مرغه موږ وخت د لاس ورکوو او هیواد په یو داسې حالت کې نه دی چې موږ پر دغه موضوعات باندې چې هغه وار د مخه باید فکر پر سوی وای او غور پر سوی وای په دغه باندې وخت ضایع کړو او لیستونه بدل را بدل کړو، خو بیا هم نه د ملت او نه د تخصص متخصص کسانو او نه هم د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه پوره کړو. زه فکر کوم دغه شان دغه معیارونه باید مخکې د مخکې په پام کې نیول سوي وای. اوس دوی د ځینې فشارونو د وجې څخه دغه لیستونه بدلی را بدلی او متاسفانه نتیجه به تر ډیره پورې مثبت نه وي او موږ نور لومړیتوبونه لرو چې پر هغه باندې د دې پر ځای باندې چې پر لیستونو باندې کار وکړو پر هغه باندې مستقیما د عمل ډګر ته داخل سو او دغه اوسنی حالت چې د افغانستان خلک پکښې قرار لري د دغه حالت څخه باید وویستل سي. نو زه ډېر ورته خوشبینه نه یم. دوی باید په دغه برخه کې وار د مخه باید یو معیار ټاکلی وای. اوس ملت تر ډېره پورې دې ته منتظر نه دی چې څوک راځي پر کوم چوکۍ باندې کار کوي هغه نتیجه غواړي او نتیجه په دغه رقم باندې موږ نشو ترلاسه کولای. ملت ډوډۍ نه لري، ملت کار غواړي، ملت مصروفیت غواړي او ملت یو سالمه فضا غواړي چې هغه کې دوی زده کړې وکړي. نو زه فکر کوم دا د څخه موږ ډېر لیر یو. متاسفانه په دغه برخه کې ډېر د خوشبینۍ څرک نه لیدل کېږي.
په دې تازه اعلان شوو کسانو کې هم یوه ښځه نه تر سترګو کېږي. دا څه څرګندوي او نړیواله ټولنه به څه فکر کوي چې په دې برخه کې څه عکس العمل وشي؟
نړیوال ټولنې خو وار د مخه خپل معیارونه ورته ټاکلي دي او هغه معیارونه دي چې هغه په جمهوریت کې په پام کې نیول سوي وو. په همدې خاطر باندې نړیوال ټولنې په ټوله معنا باندې د جمهوریت سره کار کوي او د هغو سره خپل ملاتړ لازم ملاتړ چې مثلا د نړیوال بانک ملاتړ درلودي، د سترو نړیوالو ادارو ملاتړ درلودي. نو اوس که طالبان غواړي چې هغه معیار باندې ځان عیار کړي، زه فکر کوم دا به ډېر مشکل وي. دوه ډېر مهم موضوعات په دغه برخه کې مطرح کېږي. هغه اول دا دي چې زه نه پوهېږم چې طالبان به په دغه برخه کې د تصمیم نیونې څومره خپلواک وي او هغه هېوادونه چې د طالبان سره په کلونو کلونو مرسته کړې ده هغو ته امن په تنځایونه ورکړي وو، د هغو کورنۍ هلته دي، په یو ډول یرغمل دي او مستقیم کنټرول د دوی پر تصمیم نیونه پر د دوی پر تصامین باندې لري. هغوی به څومره اجازه ورکړي چې دغسې یو پلاتفارم یو داسې یو چوکاټ رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو مستقیمې او بنسټیزې غوښتنې په پام کې ونیول شي او د دې تر څنګ د نړیوالې ټولنې غوښتنې په پام کې ونیول شي. زه فکر کوم چې دا به ډېره مشکل وي او طالبان هم د ذهني لحاظه تر کومه ځای پورې چې موږ مطالعه کړي دي دغه شي ته جوړ نه دي. هغه په هېڅ وجه باندې دې ذهن داسې جوړ نه دي چې یو یو میرمن جی راسی هغه دې د یوې ادارې په راس کې وټاکل سي که هغه څومره مسلکي او متخصص وي او بیا هم دې فکر کوم دغه د دې ځنیا داسې جوړی چې دغه ته دوی نه دي آماده چې مثلا یو څوک یو طالب چارواکی دی د یو میرمنې تر لاس لاندې کار وکړي. په داسې حال کې چې دا د اوس د نړۍ او د اوسنۍ پرمختګ او د اوسنۍ ټکنالوژي د ودې او د اوسنۍ د نړیوالې ټولنې سره د اوسنۍ راکړې ورکړې معیارونه دي. موږ باید که غواړو که نه غواړو دغو ته شان ته باید موږ ذهنا آماده اوسو، که نه موږ به منزوي حالت ته ځو او په دغه بې معنا کشمکشونو کې د لستونو په اړولو بدلولو او په عدلون بدلون کې به مصروف وي او اصلي کار به څخه پاتې وي.
په ضمن کې طالبان ویلي دي چې په تازه ګمارونو سره یې د اقلیتونو شمولیت هم پام کړی دی. څه فکر کوي چې د یوه یا دو کسانو ګمارونه د نورو اقلیتونو او ډلو ټاپلو حق پر ځای کولی شي؟
تاسو وګورئ دغه کسان چې اوس په راس کې راغلي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې هغه خبره چې ما مخکې وکړه دوی د تصمیم نیول په برخه کې خپلواک نه دي او متاسفانه یو بل پټ لاس دی چې پر دوی باندې مستقیم کنټرول لري، او هغه داسې یو هیواد دی یا زموږ ګاونډي هیوادونه دي چې هغه له بده مرغه دا 40 کاله زموږ د هیواد د ناورین تر ټولو ستر فکټورونه وه او ستر لوبغاړي وه. که ستاسو یاد دي کله چې دوی دا لیست اعلان کړي د دې څخه مخکې یو څو قدمه مخکې ولاړ شو، دوی چې کله کابل ونیوي دوی همدغه د ټول شموله حکومت جوړېدو یا د ټول شموله کابینې د جوړېدو اوازې خپرې کړلې او ملت او خلکو ته او نړیوال ټولنې ته یو څه هیله ورکړله چې که موږ صبر وموکو خیر په دې باندې ارزي چې یو ټول شموله حکومت به دې اعلان کړي. او کله چې دوی دغه د لومړي کابینې لیست اعلان کړي ولیدل سوه چې ټول شموله اصلا نه ده بلکې د ملا شموله یو کابینه ده، نو بیا چې د دوی صف پوښتنه وسول دوی استدلال دا کوي چې د ټول شموله څخه معنا دا نه ده چې هر څوک به په دې کابینه کې هر قوم به په دې کابینه کې داخل وي. زموږ د ټول شموله څخه هدف دا دی چې یعنی هغه کسان چې د دوی په اصطلاح سره جهاد یې کړی دی او په دا شل کالو کې دوی قربانۍ ورکړي دي او د افغانستان د جمهوریت پر وړاندې باندې جنګېدلي دي، هغو ته باید موږ امتیازات ورکړو. همداسې وکړله نو کله چې فشارونه ورباندې زیات شول بیا اوس دوی غواړي چې په نامه باندې مثلا د یو قوم او بل قوم څخه دوی یو څو کسان را داخل کړي، نو زه فکر کوم دوی په خپل قول کې صادق نه دي او په دغه توګه باندې غواړي چې وخت ضایع کړي. که په دغه رقم باندې موږ مخته ولاړ شو زه فکر کوم موږ ډېر امیدوار نه شو کېدلی، او دوی وخت په وخت باندې خپل دریز بدلوي. هغه معیارونه چې نړیوال ټولنه او هغه ستونزې چې د افغانستان خلک یې لري په دغه رقم باندې په دغه منول باندې موږ نسو کولای چې نتیجې ته ورسیږو.
ډېره مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې د طالبانو د نویو ګمارونو په اړه یې راسره خبرې کولې. طالبانو د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرست وزیران او د نهو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل، خو په دې تازه لیست کې هم د یوې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له ترکیې غوښتي چې له دغه هیواد سره هر اړخیزو مرستو ته دوام ورکړي. د کرنې وزارت سرپرست مولوي عبدالرحمن راشد نن د افغانستان لپاره د ترکیې واویا ودانیز شرکت مسؤول براق انسال سره د کتنې پر مهال له نوموړي وغوښتل چې هیواد دې خپلې پروژې په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې عملي کړي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه ناسته کې ښاغلي انسال په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د ترکیې پانګوالو د هر ډول همکاریو ژمنه کړي او ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي په دغه ناسته کې د کرنې وزارت مرستیال مولوي فضل ربی فضلی ویلي چې افغانستان د سوداګرۍ له نظره له ستونزو سره مخ دی او په وینا یې یوازینۍ لاره چې پرې اتکا کېږي هغه کرنه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان دا مهال کمزور اقتصادي وضعیت سره مخ او د بېوزلۍ په ټیټه کچه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي و چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري او دا حالت خوشنونکی بللی. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي که صرافانو مالی ستونزې هوارې نشي دوی د فعالیتونو درولو ته بار شي. د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک لخوا لا هم د دوی ستونزه نه ده هواره شوې. نوموړي وویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې 20,000 افغانۍ او یا $200 ورکوي چې د چارې د صرافانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د افغانستان بانک دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان ډېره پانګه نړیوال بانک لخوا کنګل ده. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنیدو سره IMF یا نړیوال بانک د افغانستان پیسې کنګل کړي چې له دې امله بانکونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 508 افغانۍ.
وړاند وین شي چې د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دی.
په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند به په پرونیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به په پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې په خپلواک توګه کابینه جوړ کړي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جستن ترودو تیره میاشت ویلي وو د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرین ووتولي سره موازي مخ ته ولاړ شي. ترودو د کورونا او بعد مدیریت او له دې کبله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو له امله له نیوکو سره مخامخ دی. د کاناډا فدرال ټاکنې پرون دوشنبه ترسره شوې او میلیونونه کسانو پکې خپلې رایې وکارولې. پر دې ټاکنو شاوخوا 600 میلیونه ډالر لګښت راځي او ګټونکي د څلورو کلونو په مخه د کاناډا سیاسي مشري پر غاړه اخلي.
په ننګرهار کې بیکاری زیاته شوې ده. نور حال په دې راپور کې
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکی او د یوې لسکسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده، کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي، خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو ده.
دا دوه میاشتې اوسه دی ټول عمر پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو کړي، حالات هم خراب دي. کار نه زړم خوږېږي، څه وکړو؟ بس کارونه نشته، ګندنونه نشته، یا بس دوه ورځ بس د لارې خرڅم خپله خو مزل کوه.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډېری یې د لارو د کرایو د نشتوالي له امله د ښار په واټونو او تفریزایونو کې شپې تېروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې لامل یې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګاره خلک چې ډیری یې ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. دی غواړي چې د بیروزګاری د مخنیوي لپاره دی د بیارغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بې وسلۍ وژغورل شي.
یاره په هر یو کور کې چې دی کم از کم د هغه عادي سرمایه چې کالی مالی بسترې د خلکو دی تر 15,000 روپۍ پورې دی، هماغه 15,000 روپۍ سامان پورې مستنخته دی، یا یو بازار ته وباسي خرڅوي هغې په پیسو باندې ځان ته یا وړو والی یا غوړي والی بس وته ورځې کار وکړي بیا بازار ته مسرې شي. سرګردان لالهان د بدلته په چوکونو کې ګرځي، بېته ماښام ناوخته کور ته ځي، وختي پلین شم. دا اوس زه حیران یم چې زه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکانات شته نه د وړو امکانات شته دی.
40 کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه و کړی چې دا ډول بیروزګاري ورځي او سختي به پرې راسي. د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندېښمن دی چې که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي نو د هیواد وګړي به لا له سختې بېوزلۍ سره مخ شي.
دولتي پروژې ټولې بندې دي، خپله مخکې د پروژو کې به مې کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه هم ټول بند دي. چار یو ته زنګ وهو نشته چې شي.
حکومت باید په اول قدم کې چې دی ارزاني راولي، تجاران سره وغږېږي چې افغانستان خلک غریب دي، گزاره وکړي، ګمرکاتو باندې غږ وکړي چې مسؤولې کم
په همدی حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډلې تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومته د اوږدمهالو پروژو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د مرکزونو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. ښاغلي تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپلې پانګې دې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګارۍ مخنیوی وشي.
اوږدمهاله توګه که چېرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالیو کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي، د حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه که چېرته په ټولو ولسوالیو کې عملي شي او 1500 شپږ شپږ سوه ته کار یا نورو حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ شي، تقریبا په سلګونه به زرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي. همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول پکار دي. سنتي ټولنه موږ لرو په ننګرهار کې په بالخصوص په اطرافو کې، چېرته عام خلک تشویق کړی شي چې په زراعتي برخه کې خپل کورنۍ اقتصاد تقویه کړي، یا د مثلا د چرګانو د روزنه په برخه کې یا د نورو مواردو په برخه کې، نو کېږي چې خلک د شته اقتصادي ننګونو نه بېغمه شي.
له بیروزګارۍ د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمېر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ.
نن ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې د ځوان فکر 19 پروګرام کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو پر کموالي یا هم نشټوالي خبرې کوو. په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي.
په خوست کې معلولین، معیوبین او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې د بېوزلۍ او غریبۍ له کبله یې ژوند له کړاوونو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي نه پخوانی حکومت ورته د 2 کلونو معاشونه ورکړي او نه په اوس وخت کې کوم چا ورسره مرسته کړې ده. د معلولینو یو شمېر استازو یاد ستونزې او غوښتنې آزاده راډیو سره شریکې کړې. د معلولینو د یوې شورا مشر صاحب منګل وویل
موږ د مخکاني معلولینو سره هېچا کومک نه دی کړی، که نه وزارت وکړو نه معاش کولی دی نه تنخواه وکړي، په 2 کلو کې 3 کلو کې 15,000 روپۍ وکړي. اوس په بېمنل موږ دغه کو په اسلامي امارات نه دغه کو چې دغه بېوزله مجاهدین معلولین ای دغه سا تاسو کومک وکوئ، دا ډېر په بد وضعیت کې دي، داسې کومک نه غواړو چې یوې ورځې سوه شي. نه چې څو مېږ تماشه ولانه وي د بېملل د مېږ صدر کم یو ځانګړي کارتونه د معلولین سره جوړ کړي چې دوی ته کومک د خوراکي مواد کېږي. ډېر په تکلیف یو، خپل اعظام د لوسه ورکړي دي، خپل لسونه مې د لوسه ورکړي، خپل سترګې مې د لوسه ورکړي دي. نو دا بېملل چې مېږ صدر کومک ونه کړي مېږ بشي کو.
د موساخیلو ورسوالۍ اوسیدونکی بادشاه خان وایي معلولین نشي کولای د روغو کسانو په شان کار او مزدوري وکړي.
مېږ دا کاروبار کړی شو خېلو سونه ملان دي چې سترګې نشته چالو سونه نشته، نو دا کاروبار نشي کړی چې کومه بچیون لري وړې خلخونې لري چې دوی شیرو ریکور ته چې لوست نه یو کار نه یو کور کړی چې خو نشي کړی کنه. نو په اول قدم کې باید موږ سره مرسته وشي، بیا د نور سره وشي. موږ دا هیله لرو د اسلامي امارت نه چې دوی مو په نظر کې ونیسي، بن بن منال مو په نظر کې ونیسي، موږ سره کومک وکړي.
د متون د ورغه کلی اوسیدونکو روپیا ګول وای کله چې چا سره مرسته کیږي نو په کلیو کې دی د بیوزلو معلولینو او حقیقي مستحقینو پوښتنه وشي
چې هر سړی ته توضیح کوي خور غریب کل کې دی پښتنه وکړي د خور غریب د کونډې رنډې د مظلوم ولس سره د کومک وکړي موږ ډېر غریبانو بیچاره یو هیڅ شی نه لرو د یو بل محتاجو خلکو ته ملسونه نیولې دي په کور کې ګاډ باډ ځای نه لرو دغه دی هغه غوندې چې دا څومره وخت کېږي موږ ته تنخی نه دي روکړي دغه یو بل ته لوس نسو
په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی ته د معلولینو معیوبینو او د شهیدانو د کورنیو ستونزې او اړتیاوې معلومې دي او هڅه کوي هغوی ته د مرستې لارې چارې پیدا کړي د طالبانو لخوا په خوست کې د معلولینو عامر مولوي عبدالرحیم وویل معلولینو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې موضوع به هم تر چارواکو ورسوي
د خلکو ډیر کړیدلې دي درې کوله پنځه کوله هغه د څنګه دي زړه خو موږ کوشش کوو چې مشرانو دا لازم کو چې تاسو موږ سره مخه په دې باره کې کومکو چې موږ خلکو ته د څه شي ورکو انشاء الله
سره لدی چې معلولیت